روان فکر له ازادي رادیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرباریم او د ځوان فکر دغه خبرونه مو چې د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي د ځوانانو نړیوالې ورځ ته بیل کړی ده. هر کال د اگست په 12مه دغه ورځ لمانځل کیږي او سه کال شوار دادی چې د دوامدار ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ایزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي او دا چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت، بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو د ودې او پرمختګ د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو او د پالیسیو او تطبیق ترمنځ واټن کمولو کې اساسي رول لوبوي. خو سږ کال د ځوانانو نړیواله ورځ یو ځل بیا په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د شپږم ټولګي د پاسه سلګونه زره نجونې له زده کړو او تحصیل محرومې دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د ځوان فکر په دې خبرونه کې غواړو لګرانو میلمنو د دوه اساسي پوښتنو ځواب واورو چې ځوانان څنګه کولای شي د زده کړو په برخه کې یو بل ته لاس ورکړي او له هېواده بهر ځوانان څنګه کولای شي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي. راسره میلمانه دي ډاکټر کمال سادات د افغانستان پخوانی نظام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین، د بشري حقوقو فعاله اغلې لیما انوري، محمد سمی محمد د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس او د سولې سفیر، او د غراز خانولی عادل د بشري حقوقو فعال. خبرې به له اغلې انوري سره پیل کو. اغلې انوري، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی سره له مصروفیتونو او را سره په خبرونه کې برخه اخلي.
سلامونه اونیکی هیلی ټول اوریدونکو ته او تاسو ته قدرمن کوربه صاحب، د بلنې لپاره ډیره مننه. زه ډیر خوشحالم چې د ځوانانو د ورځې په مناسبت تاسو په خبرونه کې ګډون لرم او د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو او همدارنګ د نجونو د تعلیم لپاره به خبرې وکړو. او دا کمال صاحب ته هم او بل محترم میلمه ته هم سلامونه وړاندې کوم. مننه.
وعلیکم السلام. مخکې له دې چې بحث وغځو، ویل کیږي وای ځوان د خلاقیت منبع ده، د نوي فکر او د زور منبع ده، عاطفه یې ډیره جیا شوي او ډیره جوشانه وي. تاسو د ځوان څه تعریف کوئ؟ ځوان یعنی څوک یا ځوانه یعنی څوک؟
ډیره مننه ستاسو پوښتنه څخه. که د حقوقي تعریفو په اساس باندې کوم چې کنوانسیونونه کې لیکل شوي دي، تلاغی وګورو، خو هغه په اساس باندې هغه څوک چې یو مشخص سن چې در 13 کال تر 28 کال پورې دی هغه ځوان بلل کیږي. ولی موږ تاسو بیا بل تعریف لرو د ځوان څخه. موږ ځوانان هغه کسان ته وایي چې دوی یوازې د سنی لحاظ نه، بلکې د فکر له لحاظ څخه، د تعهد له لحاظ څخه، او همدارنګه د دې فرقم شته چې دی غواړي چې نوې پرمختګ ولري، یا ډیر دي ښه د څه غواړي چې یو نوې شان ټولنه ته وړاندې کړي. د غوې له وجه هم به مشتعرف کولای شو. خلاص موږ د سی وایلی چې ځوان هر هغه څوک دی چې دی غواړي چې په تعلیم برخې مهارتونه یا د کار فرصتونه برابر ول لپاره ټولنه ته کوم څه خدمات چې دی وړاندې کوي، دا ځوانان دي. دوی همیشه دوی ته ویل کیږي چې دوی د هیواد راتلونکي، اما زه وایم چې یوازې د هیواد راتلونکي نسلونو لپاره دوی هلې ځلې نه کوي، بلکې هوتنۍ نسلونو لپاره هم دوی هلې ځلې کوي. او د یو هیواد ټول پرمختګ د دغه ځوانانو پروژو باندې دی. که ځوانان ته هیواد دننه وي او که د هیواد نه بهر وي، چې د بهر څخه هم دوی کولی شي مرسته وکړي. نو فکر ځوان ډېر مهم دی تر سنی ځوان. اگر چې سنی ځوان قدرت بیا ډېر لري او تعهد بیا ډېر وي، جوش ډېر وي پکې، اما فکري ځوان هم موږ بیا لرو. ډېر کسان دي چې د فکر له لحاظه غواړي چې هر پرمختګ په هیواد کې وسي.
مننه. څنګه تمرد ورسره وي کنه په موجوده نورمونو او هنجارونو باندې د غوب مقابل کې درېدل طغیان نوي شغوختل دا ورسره وي کنه ځوان سره یا باید وي کنه
دا یوازې ځوانان سره نه دا د ټول انسانانو سره دی الله تعالی کله چې انسانان پیدا کړ حضرت بابا آدم علیه السلام په جنت کې ورته ویل سای مو چې تاسو باید دغه درخت څخه دغه میوه مخوري ولې هغه ویل زه باید دغه یو پلو وګورم دا وخورم یعنی د انسان د پیدایش سره سم دغه مبارزه هڅه دا شیان طبیعي طبیعتا په انسان کې پیدا شوی دی نو ځوانان هم د دې څخه بې برخه نه دي ځوانان هم همیشه غواړي چې نوې شیان دی یو پلو ټرای وکړي وګوري چې په دې نوې شیان کې کمڅه شګنې استفاده کوي او کچېری دغه تمرد یا حسه دته چې دغه د منفی لارې وایل سي دوی بیا نورم وایي چې ان موږ باید خو بيخي دا باید تغییر ورکو په مختلفو هوادونو کې مختلف نظامونه هسته دغه نظامونو د شوال لپاره دغه هواد ځوانان او نور کسان چې تجربه لري دوی سره یو ځای شوی دي پلانونه جوړ کړي او هغه پلانونه تطبیق کړي دي نو زه فکر کوم چې ځوانان دی باید تمرد وکړي کله چې دی ګوري چې جهان په کم لور روان دی او موږ څنګه شاپاتې یو نو دی خو تاوان چې تمرد کوي
مننه اغلی انوري د پخ د پخو مرحله کوي سمګيري وای ځوانانو ته کوم نظر ورکې یا ته کوم تجربه ور سره شریکې کی اول وای نه بیا فکر کوي چې خوخه یې سوا منی در سره کنه کني نه منی دا څه ده
ولا د سیناده شه موږ خپل د مثلا ته
اول نه وای اول وای چې نه بیا ورسته وای چې ښه
خود شي البته دې تاری سم سیغه تحلیل کوي کوم سره تحلیل وسو دا غینه ورسته به دی ته وای چې شتمه ده یا نه یعنی اوسنۍ ځوانان چې دی اوسنۍ ځوانان دوی همیشه دفتن بلی یا نه خیر درته نه وای دی وای تاسو مشته وخت نه چې موږ وګورو د ټول ارخونه وسیدو تا دا کار چې تاسو وای دا زموږ په نه خدا که زموږ په zarar دی ته چې زموږ په zarar دی نو تا به چې دی وای نه اما کله چې تاسو د ساري او پیدا کیږي دا کار خو زموږ نه راځي د خیر ازین دا کار وکړو افغانستان کې ځوانان همیشه مشران ته احترام درلودل په هر برنامه کې او حتی د په هر تصمیم په هر ځای کې چې په کار مکتب مسجد یعنی هر ځای کې نه مشران ته احترام خاص لري اما مشکل به دا او د فاصله چې ایجاد کوي د مشران او د ځوانانو ترمنځ دا او چې مشران ځوانانو باندې ډیر اعتبار نه کول دی وایي چې د ځوانان دي ساتل کیږي دی نه پایي مش پایي جوړه کوي مش تجربه لري بیا دا د پاره ځوانان ول چې یانو بل د مشران نه منو پرې چې دی درس یو لار چې ځکه چې دوی څه چې مش ته راکې دی خو کله چې کم ډیر څه کاری مش نه لري کوي خاينو د څه کوم مخفله شروع کو
ډیر مننه سادات صاحب تراسو سادات صاحب ډیر مننه چې موږ سره خبرونه کیاستي او موږ ته وخت راکړی دی
ډیر مننه جناب استاد سرور تاسو ته موږ د ژوند پیغلو ملمنو ته ټول اوریدونکو ته ډیر سلام وایم ترنخت
سادات صاحب تاسو د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو معین پات سی ویاستي حتما لډیر ځوانانو سره راکړه ورکړه خبرې او باسنو درلودل تاسو له ځوانانو نه څه تعریف لري
اصلا کې عموما کې کا رسمي تعارف دا وشي ځوانان هغه کسان د لمړی خدا چې ل پیدایښت نه تر وکلنې دولس کلنې پورې د ماشومان تیرې دولس کلنې نه تر تلس کلنې پورې د تنکیز ولان وي اتلس کلنې نه پنځه دېش کلنې پورې د غ بیا په ځوانانو کې راځي خو زموږ د افغانستان رسمي تعریف چې دا یا تر پنځه دېش کلنې پورې چې وي هغه ځوانان وي خو لدې چلوېخت کړونو پورې د عام ځن ځوانان چې هغه خاروختیا ولري ښه فکر ولري هغه په ځوانانو کې راځي هغه د خوشاله با خبره وایي چې کدي زړه په محبت شي خوشاله ځوان دی هسي په سپین مخته خلک زړوي نو ځنی داسې کسان هم شته چې عمر ډیر وي یا د عمر کم وي هغه ډیر کوي فکر لري ملي فکر لري دی ولنټیر رضاکارانا فکر لري د خپل کورنۍ د ځان جوړونې د جمعي ټولنې جوړونې په اړه فکر لري نو بیا ځنی کسان یې هم ځوانان وایي کنه نو عموما کې رسما د ملګرو ملتونو او د افغانستان د ځوانانو د پالیسۍ یا د اساسي قانون په چوکاټ کې چې ما تاسو ته تعریف وکړی دا دی. نو نور ځوانان بیلابیل فعالیتونه لري جناب سرور صاحب.
او دا خبره چې په موږ کې پښتو کې رواج دی چې وایي فلانی ځواني وکړه فلانی ځوان مرد سړی ده دا څنګه راغلی ده؟ یعنی د ځوان
دام خبره ده
د ځوان نوم له ځواني سره تړل شوی ده تړل شوی دی
بالکل همدا خبره ده. او ځنې کسان دي چې غار اختیا هم ځواني کوي ځوان مرد کسان وي. مثال په همدې خبرونه کې به همدا مومن صاحب راواخلو ام دې خبرونه کې به د عادل صاحب راوخلو ام دې خبرونه کې به د لیما خور کې راوخلو د دې د هغه کسان چې په افغانستان کې فعالیتونه وکړل د مرمنو د حقونو لپاره د ځوانانو د حقونو لپاره د هغوی په کلونو کلونو مبارزه وکړي او هغوی ولنټیر کړو وکړل او هغوی په ولسوالیو ته کلو ته بندو ته د سولې لپاره منډې تړلې وکړي له هلمند نه تر کابل پورې لوچی پکې راغلل. هم دا شان مخ مخ به جمهور رئیس ته ودرېدل ورته ویل چې جناب رئیس به جمهور د ځوانان دا حقونه لري په دې اړه باید په هر وزارت کې په هر اداره کې ځوانانو ته کار پیدا شي. او هم دا شان د دې تر څنګ ځوانانو دا وکړي چې هغه تنکۍ جلکۍ وړې جلکۍ وړې ځوانې جلکۍ چې په بدو کې به ورکول کېدي د هغوی مخه یې ونیوله هغه جنکۍ چې هغه د کلتور رواج د غلطو فرهنګونو له امله په کور ناستې وي هغوی په کلونو کلونو جناب استاد سرور کمپاین وکړ منډې وکړې او جنکۍ پوهنتونونو مکتبونو ته تشویش کړې کله چې ښه فکر توضیح شو ښه فکر راغلو او دلته بدلون راغی. همدلته په خپرونه کې ناست تاسو سره به دغه عادل د دې د خپل کورنۍ سره ټکرې
وکړي پښتنه به وکړو هغوی ته هم وار ورکو جناب سادات صاحب مخیل دی چې دغه دو اساسي پښتنو جواب بیا هم لتا سن واورو او له نور ګرانو ملمنونه مومن صاحب ته ورسو. محمد سمی مومن چې د ځوانانو د نړیوالو ټولنې رئیس دی او د سولې سفیر هم دی. مومن صاحب ملګری ملتونه وای ځوانان د نوښت او ابتکار منبع دي ستاسو تعریف بلې تاسو غږ نه لرم مومن صاحب
آواز اورې بلې
اورم وو اوس هم غږ صفا اوریدل کیږي مهرباني وکړئ پښتنه مو واخیسته
بلې سلام تاسو محترم اوریدونکو ته قدرمن سادات صاحب او انوري صاحب ته نور میلمنو ته بدون شک چې نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده او یو ورځ ده چې موږ ټول ځوانان ته قوت او ارزښ ورکوي او به کوم پښتنه بیا تکرار کړي چې مخکې مو وانخسته
وو پښتنه مې دا وه چې ملګري ملتونه وایي شعار دا ده چې د دوامدارې ودې او پرمختګ لپاره د ځوانانو سیمه ییزې هلې ځلې د نړیوالو اهدافو په ترسره کولو کې د دوی ځانګړی رول څرګندوي او دا وایي چې ځوان نجونې او هلکان په خپل خلاقیت بصیرت او ژورو اجتماعي ارتباطاتو په وده او پرمختګ کې مهم رول لري. یعنی ملګری ملتونه شعار دا دي چې ځوانان د خلاقیت او د نوښت یو منبع ده تعریف تقریبا دغه څه تعریف کړی دی. تاسو د تاسو تعریف ځوان تاسو ځوان څنګه تعریف وي ځوان څوک دی؟
بدون د شک چې په نړیوال تعریف کې ډیر وخت ځوان هغه څوک ګڼل کیږي چې عمر تقریبا شاوخوا له 15 یا تر 30 کلونو پورې وي. بیا هم ځینې هیوادونه دا تر 15 پورې غځوي خو په ژوره معنا بیا ځوان هغه څوک دی چې لا هم زده کړې غواړي وکړي پرمختګ غواړي وکړي او د ژوند د جوړولو په پړاو کې وي انرژي ولري خلاقیت ولري او د بدلون غوښتنه ولري همیشه او نور د خپل د هیواد لپاره خپل نور ملګرو وګړو لپاره پلانونه وهلي ځلې وکړي او هلي ولري. یعنی کېدای شي چې څوک عمر کې نشکلان وي همالا هم فعال وي زکر پسیولوژي او نوښت غوښتن کې وي دا هم دې ته هم ځوان ویلی سو.
بلې
زما آواز لرئ؟
بلې بلې ستاسو آواز درو مننه. اغلی لیمه انوری ته به راشو. په افغانستان کې تقریبا سلګونه زره نجونې له تعلیم محرومې سوي دي او دا دریم کال دی پرله پسې دریم کال دی. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو تازه ریپورت خپور کړ په کې ویل چې په دغه تیرو د لیسو او د کانکور په امتحانو کې د نجونو او د ښځو اشتراک ته هیڅ اشاره نه ده شوې د برحاله حاکمانو لخوا. وضعیت ډیر ستونزمن دی. اغلی انوری، تاسو څه فکر لري چې ځوانان د تعلیم په برخه کې که بهر دی که دنن په هیواد کې دی له یو بل سره څنګه مرسته کولی شي؟ اوس انټرنیټي سهولتونه شته، آنلاین کورسونه هم کېدای شي، خصوصا له هغو نجونو سره چې په افغانستان کې له درسه محروم شوي دي. تاسو څه وړاندیز لري څنګه مرسته ورسره کولی شئ؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې څخه. دقیقا کوم کسان چې د هیواد نه بهر دي، دوی یو څه ډېر پراخه لاسرسی لري منابع ته. مثلا دغه تاسو خپل اشاره ورته وکړ، آنلاین زده کړې. اوس دلته کوم کسان چې امریکا کې دي یا اروپا کې دي یا نور هیوادونه کې، دوی ډېر په اسانۍ توګه کولی شي یو ساعت یا دوه ساعت خپل وخت څخه دا د کوم ځوانان چې د هیواد دننه دي دوی ته ورکړي او دوی سره کار وکړي. ډېر ابتدایي شیان، مثلا سرقم موږ کولی شو چې یو اکاونټ جوړ کړو، سرقم کولی شو، ځینې وړیا کورسونه دي هغه ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ولولو، هغه ترجمه یې کړو. یعنی د ځوانان سره که چیرې ناسته وسي او هغوی څخه پوښتنه وسي چې تاسو په کوم برخه کې ډېر علاقه لري، د دوی دغه علاقې سره سم ډېر مختلف برنامې موږ جوړولی شو. دلته موږ چې امریکا کې یو، دلته څو وړیا برنامې شته، یو ورته کورسیرا ورته وایي، هغه د ګوګل لخوا دی او یو سرټیفیکټونه هم ورکول کېږي، بل د پنامه د الیسان ډاټ کام ده. دغه کې څو نورې دي چې فقط یوازې هلته باید اکاونټ جوړ شي، او تقریبا تر درې زره ډېر وړیا کورسونه دي چې فقط که څوک نوملیکنه وکړي، پس چې نوملیکنه وکړي هغوی بیا کولی شي چې هغه کورسونه ووایي. او هغه لپاره ځینې وخت ډېر دستي های کوالټي انټرنیټ ته هم ضرورت نه وي، پغل دې لو انټرنیټ کې هم کار کوي. دا یو زمينه ده چې موږ کولای شو چې خپل ځوانان سره مرسته وکړو. بل برخه دا چې د ارواپوهنې په بخش کې په نوسنۍ حالت خصوصا د نجونو لپاره ډېر ستونزمن ده، نو دې ته امید ورکول شي، دوی سره خبرې وکړي چې حتما ان شاء الله به تغییرات راځي، دوی به بیرته مکتب ته ولاړ شي، بیرته به کار ته ولاړ شي، پوهنتون ته درس ته ولاړ شي. اوس خود خبر یم از زمین هادون است چې دوی دغه د وړیا زده کړې زمینه برابر کړې ده، اما هغه ډېر نه دی، بېخي لږ دی، چون امکانات دوی محدود ده. دوی نسي کولی چې ټول تقریبا دوه درې میلیون نجونې ته دا زمینه برابره کړي، ولې حداقل کارم چې موږ کولی شو هغه باید حتما وکړو. سربېره پر دا نور مهمه دا ده چې ځوانان وهڅوو چې ولیکي هر هغه څه چې د دوی په زړه کې ده، په ذهن کې ده، هغه دې ولیکي. بیا هغه موږ دلته کولی شو چې ورته لار پیدا کړو چې که دوی غواړي کتابونه ولیکي، مقالات دي، ډېر مهم علمي مقالات او اثر کوم دی وکړي چې هغه بیا نشر کړو. یعنی په دغه بخش کې بیا دلته موږ ډېر دوی سره مرسته کولی شو.
ډېره مننه اغلی انوري. خانوالی عادل د بشري حقوقو فعال هم را سره دی. عادل صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته وخت را کړی او را سره یې خبرونه کړې.
علیکم سلام سرور صاحب، تاسو ته سلام، قدرمنو میلمنو ته، قدرمن وزیر صاحب تمام سره ته، او قدرمن خور او ورو ټولو ته سلامونه وایم. ډېره مننه چې موږ ته مو خبرونه کړې، بلنه را کړې.
عادل صاحب، ما وویل چې سخت کال د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې سلګونه زره نجونې له شپږم صنف د پاسه تعلیم او تحصیل څخه محروم شوي دي. ځوانان په دې برخه کې څه فکر کوي چې څنګه کولی شي له دوی سره خصوصا مرسته وکړي، یو بل سره مرسته وکړي په دې برخه کې؟
متاسفانه چې دغه ناورین چې په افغانستان کې په ځوان انجنونو باندې د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړلې، واقعیت دا دی چې دا له حده ډېر ستر مشکل دی. یعنی دا یو سیاسي مشکل دی، او په دغه برخه کې په تعلیمي برخه کې د ځوانانو له یو بل سره هلې ځلې دا بې اغېز او بې تاثیره نه دي، ولې د دغو تاثیر ډېر کم دی، ځکه ځوانان له یو محدود شمېر خلکو سره د تعلیم په برخه کې کومک کولی شي، مرسته ورسره کولی شي، یا د زده کړو زمینه ورته برابرولی شي. چې دا د دغو محرومو نجونو یوه سلنه هم کېدای شي تشکیل نه کړي. فهم دی اساس زمانه زما با د دې تر څنګ چې د شانو تم دې زیات ذکر کوم چې ځوانان له یو بل سره مرسته وکړي کومک ورسره وکړي او پیدا و ځوانانو کې چې ځوان نجونې دي چې هغه د تعلیم نه محرومې دي او یا نور ځوانان چې هغه تعلیم ته انګېزنه لري دوی ته انګېزه ورکړي دوی ته د هغو لارو په برابرولو کې مرسته وکړي چې دوی سره له دې چې محروم دي ولې بیا هم وکولی شي په آنلاین ډول باندې په بهرنیو هیوادونو کې یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې داخلي وي او خپلې زده کړې تکمیل کړي او منتظر اوسېږي داسې یوې ورځې ته چې بیا بیرته داسې یو حالت راشي چې هېڅ انسان هېڅ ځوان هلک او جنۍ له تعلیم نه محرومه نه وي. همدغه زده کړې شروع کړي دي، همدې زده کړو نه په استفادې سره دوی بیا خپل وطن او خپل هېواد ته خدمت وړاندې کړي، خدمت وکړي. په عین حال کې زه فکر کوم معمول چې یو غټه برخه دا ده چې دغه حالت د بدلون لپاره ځوانان غږ وکړي، ځوانان مبارزه وکړي. متاسفانه باید ووایم چې تر ما پورې دغه خراب تغییر، دغه یو تور تغییر چې د نجونو ځوانانو په مخ د تعلیم دروازه بنده شوې ده، دې په برخه کې ځوانانو متاسفانه چې ډېر پاتې راغلي، په خاص ډول نارینه ځوانان یا د خپل خوند په وړاندې د خپل هیواد د نجونو په وړاندې له حده ډېر پاتې راغلي. نجونو خو حتی له کوره نه سره وتلی، په ځینې پرېرې مواردو کې ولې داسې هلکان ځوانان د هغوی په نسبت په اوس وخت کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې ډېر فرصتونه لري، محدودیتونه یې په وړاندې کم دي. ولې متاسفانه چې موږ تاسو ګورو ځوان خپل ښوونځي ته روان دی خو خور یې له تعلیم نه محرومه دی او دی د هغه خور لپاره حد اقل کوم اقدام نه کوي. حد اقل هغه تر ټولو ټیټه کچه به دا وي چې هغه ته په یو ډول نه یو ډول په آنلاین ډول د تعلیم زمینه برابره کړي. دنیا کې اوس پرمختګونه شوي دي، یا ځوان روان دی، نارینه ځوان روان دی پوهنتون ته ځي، ولې د لامدې بهانې سره عملا موافق دی یا خاموش ده چې حکومت حاکمه ډلې دوی په خور باندې پوهنتون بند کړی دی. ځوان چې ښه ځوان تکړه ځوان هغه دی چې هغه په عین وخت کې چې خپل ښوونځي او پوهنتون ته ځي په عین وخت کې د خپل خور حق هم ادا کړي. سمه ده چې نظام د هغوی په خور باندې د تعلیم بندیز لګولی، ولې دی دغه بندیز باید تایید نه کړي، د دې په وړاندې باید بغاوت وکړي، د دې په وړاندې باید ودرېږي. حداقل په خپل کور په خپل هغه محدوده ساحه کې چې دی قدرت لري خبرې چلیږي، یا حداقل له اقتصادي پلوه له مالي پلوه قدرت لري، باید هغه ځای کې دوی تغییر راولي. زه فکر کوم چې دا ډېر ستر منفي تغییر دی چې په افغانستان کې راغلی دی. دا نه یوازې داسې یو غیر انساني کار دی، دا د دین سره هم په ټکر کې دی، هغه دین چې دغه پر اساس دوی دغه تعلیم منه کړی دی. موږ بیا وایم چې غټه خبره به په دې برخه کې زما د ځوان په هیڅ باندې مهمه خبره ده، یو له هر ځوان نه غواړم دا ووایي چې غږ اوچت کړي چې ظلم دی او ظلم دی او دغه ظلم نه منو، که د دین په نوم وي که د هر په نامه باندې وي. زما په خور د ما د هیواد په ښځه په میرمن باندې چې د مکتب او د پوهنتون دروازې ترل کېږي، هغه د هر ادرس چې وي هغه ادرس زما لپاره مردود دی. دغه ناره باید غټه شي، دغه ناره باید همه شموله شي، دغه ناره باید له هر کوره پورته شي، دغه ناره باید له هر کلي پورته شي، دغه ناره باید هر جماعت مخې ته پورته شي، دغه ناره باید په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې ځوانان پورته کړي. ځکه یوازې ځوان دی چې دغه جرأت لري او دغه تغییر غواړي.
مننه عادل صاحب، ډېره مننه. سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آنلاین مرستې د حضوري تدریس ځای نیولی شي دغو نجونو ته؟ ځینې کارپوهان وایي دغه آنلاین درسونه چې هر څومره وي بیا هم وایي د حضوري درس او د په صنف کې د محصل د حضور ځای وایي نشي نیولی.
ما آنلاین زده کړې هم کړې دي، حضوري یا ان پرسن چې څوک پکې حاضر وي، عملاً صنف کې پوهنتون کې و ښوونځی کې هم هم کړې دي. خورا ډېر فرق کې وي، حضوري زده کړې چې وي هغه ټول فکر مفکوره استاد د شاګرد
هغې درسونو ته وي، هغه آنلاین زده کړې کله کله داسې وي تر ډېره بریده پورې چې ډېر تمرکز په هغې زده کړو باندې نه کېږي که نه. دغه صنف چې دی، استاد چې دی، دغه نیغ په نیغه خپل تاثیرات لري چې استاد څه وایي، سترګې څه وایي، لسونه یې څه وایي، ماحول څنګه دی، نو دا خو تاثیرات لري. خو د اوس په نړۍ کې بیا د آنلاین زده کړو دپاره ځان ته قوانین جوړېږي، اصول جوړېږي چې څنګه دغه داسې یوه سیستم ته برابر کړي لکه حضوریسته زکری چی. لیکن په افغانستان کې هغه شانتی نه دی، خلک ورسره نه بلد دي. چا چې آنلاین سرټیفیکیټ یا ډیپلوم اخیستی وي هغې ته دومره ترجیح نه ورکوي لکه حضوري زده کړو کې چې ډیپلوم په سرټیفیکیټ زده کړې کړي وي. نو فرق لري، خو مهمه دا ده چې اوس مجبوري ده چې د افغانستان کې دغه نجونې چې دي دوی دپاره آنلاین زده کړې موږ په کومو اصولو باندې برابرې کړو. خیر دی که په لویه کچه نوي مکتب نشو جوړولی، هغه اوس خو په نړۍ کې د افغانان چې دي خورا ډېر دي، د هر کلي نه یا د هرې ولسوالۍ نه ولایت نه څو څو کسان دي، سل دوه سوه درې سوه کسان. که چېرې په خپل کلي کې هم ځنو کسانو ته کمپیوټرونه یا آنلاین زده کړو سیستم برابر کړي، هغه د داسې یوه حالت نه به وتلی وو لکه اوس چې په افغانستان کې کو د زده کړو په اړه کوم ظلم دی، کوم ستم دی، کوم غیر اسلامي کار روان دی، غیر شرعي کار روان دی. په هیڅ شریعت کې، په هیڅ مذهب کې، په د خپل د اسلام په سپېڅلي دین کې د دې خلاف کار خلاف روان دی. دغه اوسني محترمین چې په زده کړې بندیز لګولی دی، موږ به آنلاین زده کړې وکړو، لیکن دا د ځوان مسؤلیت دی چې خپل قومي مشر ته کښېني، خپل سپین ګیري ته کښېني چې کاکا بابا مشره منو چې ته د کوم مشر یې ملک یې، لیکن دغه دا حق خو هم په تا باندې د زما خورکۍ زما لورکۍ لري که نه چې په نیمایه کې مکتب پرېښودو، پوهنتون یې پرېښودو، نن به اون انجینره وه، نن به ډاکټره وه، نن به پولیسه وه، نن به شیخ الحدیثه وه، نن به په بل ځای کې قضي وه. نو هدف دا دی چې موږ عموما کې د ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې ځوانانو که په بل ځای کې مو وس نه رسېږي، که په ټول افغانستان کې تاسو زور نه رسېږي، د خپل کلي مشر ته خو کېنستای شي که نه. عجیبه خبره دی، عجیبه خبره دی. مخکې موږ دا خبرې کولې چې موږ د دینجنو د مبارزې دپاره کار کوو چې پنځه شپږ اته کاله وړاندې خلکو ته به ویل چې ای وروره، تا ډیپلوم واخیسته، کور ته به لاړ شي، کور کې به همدا خور کوي ستا دپاره مېلمستیا تیاره کړي، ملګري به رو غواړي، هغه خور به د نغري کې ژاړي چې ولې وروره، زه خو د همزولي وم، زه خو ستا نه کشره مشره وم، زه د مکتب ته ولې نه پرېږدئ. د دغو ناوړو کلتورونو دپاره موږ سخته مبارزه وکړه. اوس دلته بندیزونه راغلل، جناب سرور صاحب محترم په دغه کوم د زده کړو په اړه چې کوم بندیزونه اوس لګېدلي دي، دا نه په اسلام سره برابر دي، نه د افغانستان کلتور او اصولو سره برابر دي، نه د افغانستان د اوسني ضرورت ته چې میرمن زده کړو ته ضرورت لري، نه دې سره برابر دي. نو په دې اساس مبارزه داسې نه کېږي چې کور کې کښېنه، موبایل کې کښېنه، رادیو تلویزیون کې خبرې وکړه. مبارزه قرباني غواړي. هغه سرساره مبارزه ځوانان له هغو نه غوښتنه دا ده چې ازادي یو دا ازادي ده چې یو څوک هېواد نه وباسه، یو دا ازادي ده چې ته د اسلام په چوکاټ کې ازادي ولرې، قرآن زده کړې، ذکر زده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون. اقرا د اقرا د قرآن په لارښوره سره لاړ شئ.
سادات صاحب، تاسو د اطلاعات او کلتور وزارت مرسیال پاتې شوي یاست، دا یو سیاسي مقام دی. پوښتنه ما دا تاسو نه چې دغه بندیز تصمیم جزئیات څنګه وو؟ ستاسو معلومات څه دي چې دا بندیز د چا لخوا تصمیم نیول شوی دی؟ ټول طالبان له دغه بندیز سره موافق نه دي، دا ښکاره خبره ده. حتی ځینې د طالبانو مشرانو څرګند مخالفت ښودلی چې بیا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معینو عباس ستانکزی چې اوس په افغانستان کې نه دي خارج کړي.
بالکل، دا یو داسې رښتیا دی. هغه کسان چې هغوی په دې اړه مبارزه وکړه، د دوی په چوکاټ کې موږ مننه ترې کوو. ملت له دوی سره ولاړ دی، خیر دی که اوس شته یا نه شته، خو زموږ مخالفین وو، او نظامی سیاسی مخالفین مو مونږ هغه کسانو ته احترام لرو ځکه چې ملي فکر لري ملي مفکوره لري او قرآنی اسلامي مفکوره لري. دا هدف دا دی چې په دې ځای کې د وې مفکورې خلک چې دي ځکه چې په کور کې چې میرمن په کوم فکر کې وي کورنۍ هماغه مغز یو فکر نه مخته درومي. نو هدف دا دی چې دوی لکه په پاکستان کې چې مدرسې جوړې کړې وې بس ټوپک وو جهاد وو مرمۍ وو وشتل وو هغه دا وو نور نه ډاکټري وه نه انجینري وه نه بل څه وو. اوس هماغه فکر په بل ډول باندې عملي کېږي چې په یوه مفکوره باندې خلک روان وي. حال دا چې دلته انجینري ته ضرورت ده دلته ډاکټري متخصصې ته ضرورت ده صرف دا سیاسي مفکوره ده چې په کور کې دا په کورونو کې په ذهنونو کې له زیږون نه تر اخره پورې د دوی دغه سیاسي مفکوره چې دا په هر ځای کې عملي کېږي تنی نورې په عموما کې دوی ته توان کوي نوکس کوي ځکه چې پاکستان کې موږ پرته وو موږ ورخوې چې کړه دوی به رښتیا وایي په هغه فکر وو. اوس چې پوه شو موږ وایي څومره زموږ مشران په غلطه وو څومره موږ په غلطه روان کړي اوس موږ ته کرکه نفرت دی په ایندا کې بل دوی نم دی ولس د خلکو کرکه وي نفرت به وي. یو څوک چې یوه ورځ په زور مکتب نه منی کا آیا دا به د چا هیر شي؟ د هر ورځ قسم درته کوم چې زموږ جنکۍ دی هر ورځ ژاړي سرور صاحب دا به د چا هیر شي؟ مشر ته مې خوشحال کا ته مې وهڅوه مکتب ته قرآن ته مې وهڅوه مدرسې ته مې وهڅوه پوهنتون ته مې وهڅوه زه چې په وجلخانه کې زیږون کم مړه کېږم څوک نشته چې د عادي مریضۍ ته دوي مې
وکړمننه.
نو دا به د چا هیر شي؟ دا به د ملت هیر نه شي. دی په عموما کې په لویه کې ځان ته مخالفین دښمنان ډېره
ډېره ډېره مننه اغلی انوری صاحب. ته به ورسو تاسو څه فکر کوئ که وسنۍ وضعیت په همدې شکل دوام پیدا کړي؟ د ارقام وایي چې تر 2030 کال پورې یعنی راتلونکو څلور کالو کې به په افغانستان کې له تحصیل او درس د محرومو نجونو او ښځو شمیر 4 میلیون ته ورسیږي. څه فکر کوئ چې وسنۍ وضعیت دوام پیدا کړي پایلې به څه اجتماعي پایلې به ولري د افغانستان د خلکو لپاره د ولس لپاره؟ اغلی انوری مهرباني.
مننه تاسو پښتنه څخه د ډیرو د خبره ده چې د هر هیواد پرمختګ بنسټ د غوی د وګړي تحصیل تعلیم سطح یا کچه باندې ډیر مستقیم اړه لري. که چیرې خدای مکړه دغه صفات زموږ نسل به یوازې دا نسل نه راتلونکي نسلونه به هم که چیرې دغه درته به ثبات یې زموږ هیواد به ثبات یې با ثبات هیواد همیشه با ثبات خلک سره تړون لري. تعلیم یوازې دغه ابتدایي زده کړه مهم نه ده چې ما دې اوله لا شوجم څنګه ولول ستل شو بس نو به ټوله عادي نور ټول مکمل دی او هیواد کوم چې سیاسي امور وي که اقتصادي امور وي یا حتی تیوی موضوعات دا شان مخته یوش دی ده هر هیواد اساس ده تعلیم سخه ده که چیری خدای نخواسته ده خیلی ده وضعیت دوام ولری دیر واضح خبره ده چه دیر یو تاریک رتلون که با ولری افغانستان. تعلیم تحصیل یوازه ده یو انسان ده دکر سر مستقیم ارتباط نلری ده اغا مثلا اقتصادی موضوعات شره که چیری کم سوکشه تعلیم و لری شزده که و لری تا بنچه دیکشه که ولی تیخبال اقل جوان اقتصاد سرستم پلانون جور کی یا مثلا ده بودیجه مصرف اول ده یو آید لرال ده دیر اغا ابتدایی موضوعات که سون مستقیم ترون داری ده تعلیم و تحصیل سره. ده افغانستان اینجونی کم در بچه لیداله ده افغانستان بلکل سلکال نور هم شاعت و یور او که شیری دا درست ادامه ور کریسی 15 کال نور او دا درست نور لسونم با ادامه درستی یعنی به تواده با مخته ولارسی نور دسی اتفا جهان تا قصاده که تاس به او گوره چه ایس دسی هیواد نسته که حالت دا جنرال پر رو مخ بانده تعلیم ترلسوی وی طول دا که خلاص دی او دلته چې دی ټول مشپایز شي دا ټول سیاسي موضوعات دی سیاسي بهانې دي چې متاسفانه د اسلام څخه استفاده کیږي او وایي چې اسلام کې د سي اول سوي دي چې باید انجونو ته دا رقم زمينه برابر شي تر څو بیا دوی تعلیم او تحصیل وکړي. دا ټول هغه سیاسي موضوعات دي چې باید هغه حل شي.
مننه مننه محمد صاحب، تاسو د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس یاست او د سولې سفیر. ځینې کارپوهان وایي چې له تعلیم او زده کړو نه د نجونو او ښځو محرومول د افغانستان د هیواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي او همداراز بقا ته. له دغه نظر سره تاسو موافق یاست کنه؟
ډیره مننه کوم. جمہوریت دورہ کی ډیر څه مشغله ځوانانم کوله، ډیر فعالیتونه، ډیر رضاکارانه کارونه، ولسوالۍ ته سفرونه، د سولې پیغامونه وړل، فرصتونه ته برابرول، موږ نړیوال سفرونه درلودل چې هغه د دولت په چوکاټ کې نو مشغله ځوانان سره راټول شوي دي. یو کتله ځوانان، یو جمع ځوانان چې نړیوال سره اړیکې ټینګې کړې وې، د سولې سفرونه مو کوله، کانفرنسونه مو کوله، د مهارت د نور نور غیره موخه مې دا ده چې ځوانان هلته باید دوی خپل لاس په کار شي. اوسنی ډلې ته حاکمې ته هم پرېنږدي. موږ په افغانستان کې تر 15 تر 15 سلنه زیات ځوان نفوس لرو، دا داسې یو نسل دی. دا دوی ته که چانس او دوی ملاتړ وسي د پرمختګ او هوساینې اساس او یو ښه بنیاد کېدای شي. خو موږ ټول پوهېږو چې په افغانستان کې دننه ډېرې ستونزې شته، د زده کړې محدودیت، لاسرسی هم نشته، کاري فرصتونه کم دي، امنیتي ننګونې ډېرې دي. اما دلته زه راځم دغه بل باس چې اوس موږ ټول وکړله د بهر میشتو ځوانانو رول، لکه زه چې دلته یم، دا ډېر مهم رول دی. موږ کولی شو چې له خپلې تجربې او کومې زده کړې چې موږ دلته کړې دي او کومې اړیکې چې موږ دلته لرو، د دغسه کار واخلو او د نن افغانستان کې هغه ځوانانو ته د مهارتونو بورسي او پروژې فرصتونه برابر کړو چې دا زموږ په تاوان ستا. دلته ځینې پوهنتونونه دي چې موږ کوای سو د هغې سره خبرې وکړو، هغه آنلاین تدریس ورته برابر کړو زموږ خویندو ته، زموږ ورونو ته. خو زه غواړم په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم خبره وکړم. د نجونو زده کړې یوازې دوی د ښځو شخصي حق نه دی، زموږ د خویندو شخصي حق نه دی. دا د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین بنسټ هم دی چې دوی مکتبونه خلاص کړي. دا یو ډېر اړین بنسټ دی. کله چې وایي بلکې زموږ مشران وایي کله چې یو نجلۍ لوستي وي، یوې کورنۍ روښانه کیږي، یو ملت ټولنه پرمختګ کوي او یو ملت په خپلو پښو درېږي. اوس تاسو د سوال ځواب ته راځم. د تعلیم بندېدل زموږ د راتلونکي تیاره کوي، تیارو ته بیایي. نن زموږ په هیواد کې نه په زرګونه په میلیونونه نجونو له ښوونځیو پوهنتون څخه بې برخې دي. دا یوازې د هغې، بیا هم درته وایم، د هغوی شخصي حق نه دی، بلکې د ټولنې د پرمختګ حق ترې اخیستل سوی هم دی. یو ملت چې نیمه برخه، یعنی که زه وایم چې زموږ خویندې او میندې، یعنی ښځینه نفوس د نیمې لا زیات دي، چې دوی د زده کړو څخه بې برخې وي، هیڅکله پرمختګ مو نشو کولی. زموږ یو شی ډېر واضح، زما خبرې ډېر واضح دي. ګوره، پاکستان په افغانستان کې نه غواړي چې یو با تعلیمه ځوان قشر ولري، یو با تعلیم آینده ولري، یو پرمختللی آینده ولري، یو ښه انجینر یا انجینر ولري، یو ښه ډاکټر یا ډاکټر ولري. هغه موږ نه غواړي چې پرمختللی او په تعلیم سنبال افغانستان موږ په راتلونکي کې ولرو. او پاکستان اوس غواړي چې موږ نور 45 کاله نور شاته واچي. خو زما پیغام ځوانان ته دا دی چې هڅه مه پرېږدي، هر ورځ لږ تر لږه د یو نوي مهارت زده کړه وکړي. زه غواړم یو بل بند دلته اضافه کړم، که فزیکي ښوونځی بند دي، د کتاب، انټرنیټ یو بل سره اړیکه ونیسي او ښوونه وکړي. خو یو پیغام دلته مشرانو ته هم زه لرم، قدرمن سرور صاحب، چې دوی هغه مشران دي دا د سیاسي معاملې پرېږدي او د نجونو د پوهنتونونو او د تعلیم د دروازو د خلاصولو دپاره روښانه او عملي ګامونه پورته کړي. مخکې زه بیا نه غواړم چې دا بحث تکراری کوم چې دا په اسلام کې شته یا نشته، دا د چا حق دی که نشته، دا په دوی باندې موږ ټول پوهیږو. اما دا زموږ د ځوانانو مکلفیت، زموږ د ځوانانو وظیفه، زموږ د ځوانانو دنده ده. د هغوی اواز چې اوس بند دی، موږ باید د دوی اواز پورته کړو. موږ چې په خارج کې اوسېږو، دوی ته زمینې برابرې کړو. موږ دوی د خارجي ځوانانو نړیوال کمیټو سره وصل کړو. موږ دوی ته مهارتونه پیدا کړو. موږ دوی ته بورسیې پیدا کړو. موږ دوی تشویق کړو. د دوی پر ځای موږ د دوی اواز شو.
مننه مننه. ډیره برخه مو د نجونو د تعلیم ته ورکړه. په وغږېدو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې واقعا دا ډیره لویه ستونزه ده، ډیره لویه ستونزه ده. دوهمه پوښتنه دا وه چې هغه ځوانان، تقریبا لسګونه زره ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر اوسي، دوی په نویو ټولنو کې څنګه ځان تثبیتولی سي؟ تقریبا 15 دقیقې د برنامې پاتې دي. په دې هکله به ستاسو د ګرانو میلمنو هر یو نظر واخلم. اغلی انوري، تاسو څه نظر لري چې هغه ځوانان چې وتلي دي له افغانستان بهر اوسي په امریکا، اروپا، استرالیا کې څنګه کولای سي په نویو ټولنو کې ځانونه تثبیت کړي؟ تثبیت یعنی هم د علم نگانه، هم د کلچرل نگانه، هم د لاسته راوړنو له نگانه په نوې ټولنه کې ورته سترګې ور واوړي.
مننه. کوم ځوانان چې البته د افغانستان څخه وتلې دي، دوی چې دلته راغلي دي، ګرڅه چې دوی هم ډېرې ستونزې سره مخامخ دي، ځکه چې دوی باید اول خپل ژبه باید پیاوړې کړي، چې هغه دغه هېواد کې چې خبرې کوي که انګلیسي ده که کوم بله ژبه ده، د هغې نه وروسته دوی باید خپل کوم درس چې ویلي هغه باید ځای معیار په اساس باندې باید برابرې کړي. هغې نه وروسته طبعا چې کار باید ودې کړي. اما سربیره په دغه ټول کوم موانع چې تا بیا هم به فکر کوم چې دا کوم کسان چې ته د ویشتم نه را پدې خو د افغانستان نه وتلې دي، دوی اوس لا شریف په سم شوازیت کې دي تقریبا، او هم ګټي فکر ان ایسو کارام نه دي ټول افغانستان په فکر کې. اما هغه یو امیانه دلی متل مشتدل ودل چې وایاله چې بخور نمیر دار کوم یو ژوند دی دلته ځان ته جوړ کړي چې خپل هغه د ژوند اساسي ضرورت ټول پوره کړي. اما د ځوانانو باندې دی چې دوی باید هغه علمي بخښنه کې ډیر کار وکړي. مثلا زه چې دلته رالم، ما دلته ولې چې انډیان دوی مکمل دغه فاینانس او اقتصاد او آی ټی بخش کې ډیر دی وارد دي، او دلته درسي زمينه نور هم برابر کوي. یا مثلا دا کوم غسان چې د لاتین امریکا څخه دی، دوی هغه کسي کارونه سره غلي دي او هغه دوی د ټول نیوالې دي. او زموږ افغانان چې په خو کلین سره غلي وو یا اوس سره غلي دي، دوی زیاتر د اوبر او لفت درایو یا واز دغه کارونه. آیا د نسې کولای شي مثلا طب بخش کې ډاکټر دی اوسي یا انجینری داشن؟ لرو ځینې ځینې ځوانان سته چې په خو کلین سره غلي دي یا دوی دغه ډاکټر دی اوس یا انجینر دی. اما باید دغه د دې لپاره چې یو قوي کمیونټي ووسو، نو لازم ده چې د پخواني ځوانان یا پخواني راتلل کوم کسان چې راغلي دي، د نوي کسان سره د سیمرسته وسی او د کوم څوند چې صدر په ګسره حل شي. او بیا دا یو ځای نه شي د دغه ځوانان لپاره د کار وکړي د افغانستان لپاره. حالته مثلا انټرنیټ کې نه شي کولای د دې د انټرنیټ پیسې واسطه یا د دې یو موبایل یا یو لپټاپ، دا شی ډیر مهم دی.
ساده صاحب را بشم تاسو ته په کډوالۍ کې یا هجرت کې ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې، په کوربا ټولنو کې هم ځان تثبیت کړي، هم هلته ګټور تمام شي، لاسته راوړنې ولري، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي ته هلته خدمتونه وکړي، او تر یو حده هغه د مغزونو د فرار مخنیوی هم شوی وي. ساده صاحب مهرباني. ساده صاحب پوښتنه مو واخیسته؟
او عموما کې د ټولنې د هغه چپرچال سره خو ځان عادت کول خو کار دی چې څنګه یو څوک هغه ټولنه کې ځان عادت هغه اصول قوانین لاغه لومړی اړتیاوي چې دی هغه پورا کی. دوهمه دا چې په یو داسې شی باندې تمرکز وکړي چې هم یې دوی ته، هم یې کورنۍ ته، هم یې آئنده کې وطن ته چې دی ډېره ګټه رسیږي. مثال دلته اکثر افغانان چې دي چې کومو هیوادونو ته تللي دي، که لندن کې دي، که به امریکا، کاناډا، جرمني او نورو کارونو کې، په افغانستان کې غربت یوه جنه چې دوی ته کورنۍ ورغاړي دي، دوی تر ډېره په دې تمرکز کې وي چې داسې کارونه وکړي چې پیسې پکې کوي، که نه لکه ورځنی یا میاشتنی مزدورۍ. خو د نوی راتلونکي بچیان چې دي، نسل چې ده، دا فکر کوم چې دا به ډېره ښه آینده ولري. خو له دې سره سره که داسې وشي چې یو څه وخت زده کړو ته ورکړي، کمال کسب ته ورکړي، او یو څه خپلو د کور مصارفو پیسو ګټلو ته، وظیفې ته ورکړي، نو داسې یو سیستم چې دی هغه ډېره به ګټه رسوي. مونږ چې کله کله دلته په دې ټولنو کې وو، ټولنې لروي افغانانو، او هغې سره ناستې پاستې لرو، په دې مت دا دی چې ټول وخت یا دولس دیارلس ساعته لس ساعته مزدورۍ ته مه ورکوئ، ځینې داسې زده کړې وکړئ چې هغه مو دا کې هم په درد خوري، په افغانستان کې له اوسني حالت سره د مبارزې دپاره هم به ګټه خوري. لکه اوس هلته خلک دي پیسې نه لري، یا آنلاین زده کړو دپاره، یا نورې داسې زده کړې چې هغوی زمونږ له دې ځایه کومک کولی شو. نو عموما کې جناب سرور صاحب اوریدونکو، په کار دا دی چې د کوم افغانان چې بیرون تللی دي، اول خو په خپلو ټولنو کې مدام شي، د ټولنو سره د دوی د اوسنیو هغه لنډمهاله اړتیاوې چې کنه د هغې مطابق خپلې چارې وکړي، د اوږدمهاله فکر څنګه په اوږدمهاله کې دوی خپل ضرورتونه پوره کړي، خاصتا د تعلیم په اړه. او همداشان ډېرې داسې ټولنې شته، لکه مخکې چې ملګرو وویل چې موږ به کله کله نړیوال سفرونه لرل، څو ورځني به وو، وخت به کم وو، مسایل به ډېر وو. اوس خو موږ په بهر کې یو، ډېرې داسې قوي ټولنې شته، له سندرغاړي، فلمي اداکار، سیاسون، قریه بنسټونو، فاونډیشنونه دي، ارګنایزیشنونه دي، ټولنې دي، چې هغوی سره تماس ونیول شي. هغوی هم ډېر قوي قوي فاندونه لري، هم دلته افغانانو ته ګټه ورکولی شي، هم هلته افغانانو سره، خاصتا د جنکیو سره چې تعلیم دروازې پرې بندې کړي دي، هغوی سره موږ ډېر څه کولی شو.
ډېره ډېره مننه ساده صاحب محترم. مومن صاحب ته براشو. مومن صاحب، په کډوالۍ کې ځوانان څنګه کولی شي چې هم د کوربه ټولنې لپاره ګټور وي، سترګې ورواوړي، نوښتګر وي، او هم بیرته خپل اصلي ټاټوبي سره مرسته وکړي؟ مهرباني مومن صاحب.
ډېره مننه کوم. زه په استرالیا کې ژوند کوم. د استرالیا رقم اصول مقررات او د ماجرین لپاره چې تازه راغلي دي، استرالیا کې یو وزارت دی په نوم د ملټی کلچر نیو ساوت ویلز، کوم یاد چې ژوند کوي، یعنی د پښتو کې فکر کوم ورته وایي چې سو کلتوري وزارت. دوی بیا پروژې لري په هر سمت کې، په هر بخش کې، په هر زون کې، هم په هر ولایت کې. بیا دوی پروژه په نوم د کمپکت دی. هلته بیا دوی یو ملټی کلچر یوت ورکر لري، یعنی د ځوانانو یو د سو کلتوري مسؤل لري. دوی دا کم ځوانان چې راځي یا کم فامیلونه چې راځي، د دوی لپاره مختلف برنامه لري. یو مثلا د سلور کرنۍ څخه در دولس پورې، دولس بیا در اتلس، د اتلس څخه بیا در سلرشت پورې. دا ځکه چې پیغمبري کوم کسان چې ته سره په دا برنامو کې یو ځای کوي، هغه عمر باید دلته کانسنس ډېر مهم دی، هغه کانفیډینشیلټي دا بعضي مسایل. خو په هر صورت دوی ته بیا دغه تبادل د فرهنګ کلتوري برنامه جوړي، مثلا د استرالیانو د محلي ځوانانو سره یو ورځ بیا یا شپه تیری، یا یو سفر ته ځي، یا ډوډۍ یو بل ته سره کوي چې دوی سره بلد سي. بیا یو بله برنامه ده چې 500 ساعته چې دوی راځي، دوی باید انګلیسي کې زده وي، کنی دوی هلته باید ګډون وکړي. د دولس میاشتې اله اتلس میاشتې پورې دولت دوی ته معاش ورکوي، چې یعنی دوی کار ونه کړي، اما دوی لاړ سي زموږ د فرهنګ سره دوی بلد سي، د دوی د فرهنګ سره موږ بلد سو، د زموږ د دین سره دوی بلد سي، د دین او د مذهب سره موږ بلد سو، دوی انګلیسي زده کړي. بیا دلته په دغه پروګرام کې نور ټولنې دي، رضاکارانه ټولنې دي، چې دوی د هغو سره معرفي کیږي، د دې محلي ټولنو د پاره، د محلي وګړو د پاره دوی رضاکارانه کارونه کوي. هغه دوی ته کوي، مثلا دوی ډرایوینګ نسي کولای، دا یو استرالیایي پیدا کیږي په رضاکارانه ډول، بیا یې هغه د روزمره مشکلات یو ته یا انګلیسي ته، بیا یا دکان ته، بیا یا شاپینګ ته، بیا یا خرید ته، بیا یا بل ځای ته. عین شکل دیم چې خپل په واسه کوم کار وی کوي. بیا دلته بل بخش دی چې سپورت زمینه ورته برابروي، کمیونیټي کلبس دي، ساکر کلبس دي، او د استرالیا اول لیگ، دوم لیگ، دریم لیگ دي. هلته لینې چې ورسره مخامخ کی، ورسره ویني، ناسته کی، یا استعدادونه ویني. اوس ګوره زه دې برنامې وروسته به تاسو ته زه یو دوه درې لینک ولېږم په مطبوعات کې، شاید تاسو لیدلی وي. سادات صاحب یې پېژني په نوم د مصطفی مهمند، دلته زموږ سره زما په دفتر کې وو په نړیوال سفرو کې. دا پاسپورټونه او مهنیت ته راوړلې په 2020 اګست میاشت کې استرالیا ته رالی. دی د افغانستان په هغه وخت کې د افغانستان د 15 کلونو د ملي ټیم فوټبال کې فوټبال کوي. دلته چې رالی ما ته وویل چې زه زما شوق فوټبال دی، زه غواړم دلته خدمت وکړم، فوټبال وکړم. سبب تلل خیر دا کیسه به زه درته لنډه کړم. دی معرفي کې یو کمیونیټي کلب ته، کمیونیټي کلب سره ولاړی، هغه دوم لیګ کې وو، اول لیګ کې دلته وو لوبې دی. نن د استرالیا د نیو ساوت ویلز د میټلند د شوزو مربی دی. او تیر هفته د استرالیا په پارلمان کې په اجنډا کې د دوه نوم ریکوګنایز شوی وو. دته ډېر عالي سرټیفیکیټ ورکړل شوی دی، او د دې ځای هغه کوم لوکل محلي د پارلمان غړی چې دی هغه دعوت کړی وو، سرټیفیکیټ یې ورکړی وو، خپل سوشل میډیا کې اعلان یې کړی. یعنی ډېر غټ تقدیر شوی. او ګوره په 2020 کې راغلی وو. یعنی دلته فرصتونه ځوانان ته ستا دولت ډېر فرصتونه ورته جوړ کړ دي. استرالیا لس کسان مني، خو چې مني دلته ډېر سهولتونه فرصتونه ورکوي. نو ځوانان کوای شي چې دغه کم روابط چې دلته دوی په هر بخش کې لکه چې ما ته شریک کړه، چې هم فرهنګي، هم تعلیمي، هم روابط، هم رضاکارانه، دغه څه ګټه واخلي، خپل نور ځوانان د دغه کمیټې سره کوای شي. دوی لینک د آنلاین په توګه د آنلاین به ورځ دای شي چې دوی داسې رفت آمد تبادل د فرهنګ سره لري، زی او راضي به.
مننه ربشو عادل صاحب. ته عادل صاحب مومن صاحب په استرالیا کې دی، ځوان دی، بلالتوب کې څو وکړه. ستاسو په نظر ځوانان څنګه کولای شي چې په نویو ټولنو کې بریالي شي؟ وخت کم پاتې دی، مهرباني وکړئ عادل صاحب.
مننه. دا ډیره مهمه، دا ډیره حیاتي مسله ده. په ځنګلي توګه په اوس وخت کې چې د افغانستان زیات یو ډیره غټه برخه یا د پام وړ برخه ځوانان، انجونې او هلکان هغه بهرنیو هیوادونو ته راغلي په هر دلیل باندې څه دي. زما په نظر تر هغو چې زه به تر ټولو مهمه دا خبره وکړم، تر هغو چې ځوانان یا دغه افغانان په کومو هیوادونو کې څه دي، دا هغه هیوادونو څخه خپله کرکه ختمه نه کړي. دا د کرکې درلودل د پرمختګ او د ترقۍ د پروړاندې یو غټ دلیل دی. یعنی کوم ځوان چې کوم افغان چې کوم بهرني هیواد ته ځي، هدا خل تر یو هدا باید مینه ورسره ولري، دغه هیواد له ارزښتونو سره، دغه هیواد له پرمختګونو سره، دغه هیواد له امکاناتو سره. دغه هیواد
که یو نه لري نو بیا ولې ورغلی؟ که یو نه لري نو بیا ولې ورغلی؟
بالکل. او دا 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 یعنی دا منګل ځان سره باید وریونه کو، ځان باید په آزاد کوونه شو. په هغه هیواد کې باید ژوند کو. په نړۍ کې شاوخوا 200 هیوادونه دي چې هغه زمونږ سره له فرهنګ، ذهني، د منګل ارزښتونو سره یا دغه هیواد پر ارزښتونو په فرهنګ په ایشانو طریقه د باور ولرو. دا مونږ ته د قدرت راکوي چې په دغه هیواد کې مونږ هغه وکړو، نه پوهېږم کومه کلمه ده، اډپټیشن وکړو، یعنی ادغام او انټیګریشن ورسره وکړو. دغه ادغام او انټیګریشن مونږ ته د هغو فرصتونو زمینه دروازې خلاصوي چې هغه په عامو افغانانو ته شتون نه لري. متاسفانه که مونږ داسې ونه وکړو، مونږ به یوازې د افغان نه کومک وړو، یوازې به افغان له مونږ سره کومک کوي، او ټول فکر به مو په افغان کې. ته که مونږ باندې افغان ګران دی، له افغان سره مینه لرو، وطنوال به دی، مسلمان دی، نورو خلکو سره مو علاقه نسته، اړیکې نه لرو، روابط نه لرو، نو هغه فرصتونه چې یوازې افغان ته معلوم دي هغه را سره شریکې. مخکې به خور یادونه وکړه، نو که په دې صورت کې افغان د اوبر ډرایور وي، ټکسي وان وي، ځان هم ټکسي وان جوړي، ولې که ته له نورو خلکو سره روابط ولري، مینه ولري، انساني اړیکه ورسره ولري، د هغو انسانیت په اساس ورسره اړیکه ولري، هغه تاته نور فرصتونه برابروي، هغه د ترقی د پرمختګ لارې درته برابروي، هغه ته هغه رقم ته کوي لکه دی چې خپل دی. که نه تا باندې دغه د کمتري احساس ختمېږي چې زه مهاجر یم، زه پردی یم، زما ژبه نه ده، زه ژبه په خپل باندې کته د افغان سره په یو کوټه کې ټول مرتیر کې په یوه امریکا کې خو په امریکا کې ځان ته وړکه افغانستان جوړ کړی وي نه نوي فیصد وخت ټول افغان سره وي نو ته به ژبه څنګه زده کړې ته به له خارجونه علم څنګه زده کړې ته به له خارجونه فرهنګ څنګه زده کړې ته به له خارجونه ارزښتونه څنګه زده کړې ته به باور څنګه ترلاسه کړې که نه نو خپل دایره باید جوړه کړو خارجی زده کړې ارزښت لري خارجی زده کړې باید وکړو خارج کې باید کاری تجربه ترلاسه کړو بیا مخکې مې موږ کور ټولنیز اړیکې لوړې کړو د قانون څخه پوهه ترلاسه کړو د فرهنګ څخه پوهه ترلاسه کړو دغه پرمختللي هیوادونه تر ډېره مالي پوهه پکې ضرور ده دغه هیوادونو د ورځني ژوند د پرمختګ اړوند مالي پوهه ترلاسه کړو او په عین حال کې د خپل روحي حالت ته باید په دغه هیوادونو کې ډېره پاملرنه وکړو که چېرې روحي حالت ته څوک پاملرنه ونه کړي دغه ټول شان بیا
عادل صاحب ډیره ډیره مننه ډیر مهم ټکو اشاره وکړله ساعت چې ګورم د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی زه له خپلو ګرانو میلمنو د اطلاعاتو او کلتور د ځوانانو د چارو پخوانی معین ډاکټر صاحب کمال سادات سره څخه مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې وو د بشري حقوقو فعال اغلی لیمه انوري صاحب څخه مننه کوم دغه راز د ځوانانو د نړیوال ټولنې رئیس محمد سمی محمد او د بشري حقوقو فعال خانولي عادل څخه مننه کوم او لګرانو اوریدونکو چې په دې یو ساعت کې له موږ سره وو تر راتلونکي اونۍ پورې تاسو په مهربان خدای سپارو خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
مو پسړ.